احمد شبریم د سجر راډیو پرې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 604 نوي تر رسیدلی او د ټپیانو شمیر 1,600 ته. دا تازه شمیرې فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خبرې کړې. د جمعې په ورځ د 2.1 ور یختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یو هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لري پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلند په پلازمینه کې بیا یو ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سر لږه 6 سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې 10 دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابو ظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوه دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشکیدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی، خدای نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراس د بندیانو د دقیق خوشکیدان د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده. د تیر مریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي، د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د استازو په حضور کې رسمن پرانستل شو. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پرانیستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان نصر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان نصر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. د اوکراین د دانې پرو پیتروفسک والی وایي چې د اوکران په جنوب ختیځ کې د دانې پرو پرشار پرون نا وخت د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یو هوټل او رستوران کې پراخور لګیدل دي. همدارس په سیمه کې یو شپې شخصي کورونا سوسېدل دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلي دي چې پر دانې پرشار روسي ځواکونو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولې دي چې له عمله 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د درېو ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک دی. د نوموړي په وینا په یو جګ پوری بلاک او نشتې لسو شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګیدلې دي. اوس د رډو په منځني سپد ول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلاسمین اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون درې لږ وخت ورکاندې چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي نام واوري د دې چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو کیسه د خپل د سرکار د طرفو ودی ته نه ناندي چې
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جمعتونو څخه کوي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمی یعنی تر بل سبا د دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه بې درس پاتې دي، بې تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه یو حالت پیرا غلې ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغه کسانو لمنځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانه هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې، یو څلور شپږ هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 209 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوشه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جګپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندیشته شي او خبرداري ورکوي چې د پراخي شړنې به زرګون افغانان په تیر بیا شزي او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبريالانو د ملاتړ سازمان له پاکستان د افغان خبريالانو د نه استلو غوښتنه وکړه. د سازمان په پاکستان کې د ډیره افغان خبريالانو پر وضعیت اندیشنه شولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپل خاورې څخه ونه باسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو پر راولپنډۍ کې 923 افغان کډوال نیولې دي. تازه په خواله رسنوي کې په ځینو خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجل پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنۍ خبري سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تاییدولای، خو په پاکستان کې میش ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې وی اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فوجان یې ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی، خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي، که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دی په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډیرې قرباني دي، د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لک باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت کارونه کوي، سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومان باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
پریسجان یو خل تاسو بیا تاسو درنو وريدونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا دروند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل سي، نو دا ته موږ شاقه یا دروند کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی. خو د وچ مجبوري د لاسه دی یو کار اجرا کوي، دا دروند کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. داسې هغه چې کوچنیان باید لاړ شي، مخته لاړ شي، درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکوي، دا ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان، بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد یې کمزوری وي، کورنۍ نشي کولای چې د خپلې کورنۍ د غړو نس موړ کړي، په تنه پټ کړي، نو بیا دوی د ډېر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې څه بیا اخته کوي، دوی پرې زده کړو ته واسطه دي، ځکه اقتصادي مشکلاتو له امله باندې. نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېرې پیسې ورته راوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شامل دي، د موټرو په مصري خانو کې شامل دي، د خښو بټو کې شامل دي، په ګودامو کې شامل دي، تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي، موږ دې ته فکر نه کوي چې هلته پلادومه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بیلابیل اروایي ناروغۍ سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولای، هغه استاد یا څوک چې بغلته مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دې ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوری دی. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یو شمېر کورنۍ ازده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کړي، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوندې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. له بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانېږي. نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نه سپیا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټولوله، دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله، سهار وختي لمونځ ته ملا په راځانو باندې راوځو، بیا د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدله، چې دا دوی درته وایي چې اراخیز تاوان دی ورته. نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې د دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري، یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مول کې، نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې وګړه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړ زه خوري وکړه. دا سې د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دوی زده کړو ته ناستې کار ته هستې، دوی خپله معلومې ده چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو، په برنامو، په دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې، بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل ږغ پورته کړي، او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره، بلکې د هېواد راتلونکي دي، د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دي. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي، او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یوه ښه آرام او خوشاله ټولنه مر پاتلن کې ولرو. که چیرې په کوم ټولنه کې کوچنیان په درونو کارو اخته یې مکتب ته نځي، روغتیا ته پام نه کیږي، حقوق ته پام نه کیږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي. نو یو هیواد هم دغسې دی، د هیواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هیواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی هم زما د وطن دی، زما د ماما زوی هم زما د وطن دی، یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، او د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هیواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کیدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند ډېر پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډېر و. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، موږ د نبی اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل سر ملولی، ته نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یې، پلار تعلیم یافته نه یې، عامه پوهاوی نه تازه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نه شم اولادونه ډېر څه پروان لري، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یې، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی ترې یو ځای پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزوري، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي، دوه دي، خو الو سالې دي. دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک په عذاب وي، نور دي خدای نه دي فرشد یو اولاد دی. نو پدې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلک لري چې دا د مخ چلودونه په یقین باندې پلان دی، پلان د مخ وایي چې دا خو داسې خوشې پیدا سو، دا ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني دې بل کورنۍ دا جوړي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما دې وایم چې د نبی وبد دی رومه دا نه بیا نه دي خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې څه څونه اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی سم که دوه اولادونه سم مړولی سم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه ده که یا دوه اولادونه مې او مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خوا پاکې، هم تربیت ترلاسه کړې، او په راتلونکي کې دې ښه خپل کورنۍ ځاته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېر ښه پوښتنه وکړه. دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد خو یو کوڅې ته ولاړ شي. چا چې کوڅې ته ولاړ وي، هر څه په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې نه برابر ولای، نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوې، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله سپیشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي. طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي.
پراتلون کی کې له دوه ماشومان او نڅډه ول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د خوشان چې د شپې نه وخت کوټ ځي یا ساوخت کوټ خروزي یو شمېر کسان د خناوړ جنسي استفاده کوي د خپل یو بل ناوړه کار دي دا کسان و چې د ستونزو سره پیښ شوی دي نو دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچا حقوق خبري او د جنسي تیرش کار هم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په اړه وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څوک رس د لار وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه د کړی دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه ای بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ورانه شي بلکې ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مثبت لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خیلیان هر څوک چې جدید په یاله باندې مسؤلیت لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مو کړ دا کسان چې ښوونه ورزل سي دا کسان بیا په مکتب نړۍ دا کسان بیا د پل نړۍ دا کسان بیا وطن ته ورانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوهېږي څوک ځان پېژني خدای نه پېژني خدای نه پېژني نو ټولنه به څه پېژني مور به څه پېژني پلار به څه پېژني نو دا ګرد به تر اګر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې ښه ژوند ولري باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي
بله تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپېشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دغه نن نس مور کې سبا بیا څه کوي سبا بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامته پورې چې ژوندي وي دغسې حالت سره به مخامخ وي که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا هم لري څه بوج به وي مشکلات به وي هر ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت کې ورځ غوښې وخوري په شلومبی ډوډۍ دي وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واستوي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یوه اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي وچ ډوډۍ دي ورکړي مګر مکتب ته دی واستوي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د دې پر خپل اولاد باندې رحم نه کړي بلکې په ټولنه به رحم کړي او که چیرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري دا ستیا په دری کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي پر لوټ باندې پښې شودل دي چې هغه ورځ تیر سو پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نه ساتل خپل ځان نه سملاوري خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتل دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چوي شو پته لري نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا دوی پر کورنۍ باندې وره همې ورته وایي چې پروان لري خوري یا وروره د سازي مخ ته واسطه څو راوړي 50 اغوانی د ورځې بل راوړي 50 اغوانی 10 اغوانی 30 اغوانی زبر په کوم شپه یاد وي دا به دی ګټه دا نو دا لا بزامت ګټل کېدلې دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شرایطو کې توجه وکړي نو کدا چې ونه کې په ټولنه کې غلا لرو په ټولنه کې بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې به مخدره مواد قاچاقبران لرو خپل به محتاجین لرو اره برابر په ټولنه کې خو کچیر د ماشومانو یا د کوچنیانو حقوق ته پاملرنه وسی بیا به یو روښانه پرمختللې افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړې مکتبونه به فعالې پونتوند به محصلین ولرو خو له بده مرغه کچیر مخ خپل بدون توجه ونه کوم ورو پلا په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک ځانګړي مور پلا د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپل بدون ته خپل کوچنی ورونو ته خپل کوچنی خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شګه کارونه څخه راوګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان لپاره د یو ښه کورنۍ لپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي یو به ټولنه آرامه کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي یا د چمر مسلمانان یو مرته درته د خدای رضا مهمه ده ان زمو اسلام هم مرته وایي چې تاسو کوشان مې شفقت وکړي مهرباني وکړي سمو ټولنه به ته وایي د کوشان لاس نیوي وکړي نو په دغه سي مرسته باندې په دغه سي همت باندې په دغه سي ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولای سو او یو شهر اتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درول سو
تاسو یادونه وکړه چې په خوانځي کې استاد په پانتون کې استاد د مسجد مولا امام د ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنۍ ته معلومات ورکړي کدا موضوع لګ نور امر ته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
اما پوهاوی په هر څه کې مهم دی. موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو. په دې کې هم پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی، نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو. ځکه اما پوهاوی دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنی هم حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنی دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، د هغو دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر درنښت ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي.